نمشال رادیو قدر منو اوریدون کو السلام علیکم سموږ غږ پراګ اوریدل ته د سهار 9 بجې دی په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی په دې خبري غړې کې چې یو ساتوم کوي چې نجیب امیر تاسو قربایم او د سر رپورت مو په کابل کې پرونه برته چې تلفات او شمیره لوړه شوې ده نو رپورټونه هم لرو چې له خبرونو وروسته د تدر پیژنو خو منور شاره سره په استودیو کې دی تازه خبرونه ته ورو
د خبرونو سرټکی د افغان ولسمشرۍ د ټاکنو په مرستیال کاندید تر سره شوی پرونی ډلیز برید کې د مارجوبل شمیره لوړه شوې ده مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې په اګست کې د استعفا ورکړي ویران وایي له نړیوالو قوتونو سره یې د اټومي لوزنامې ژغورلو په اړه مثبتې خبرې شوې دي د خبرونو تفصیل په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وجل شوی او 50 نور جوبل شوی دي دا شمیرې د کورونو چار وزارت ویان نصرت رحیمی نن سهار په خپل ټوټر پاڼه اعلان کړی مخکې ویل شوی چې په دې برید کې 3 تنه وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي د کورونو چار وزارت ویان نصرت رحیمی ویل دي چې دغه برید بیگانه وخت پای ته رسیدلی دی او په ساحه کې غیر اتپ 15 کسان ژوندۍ ژغورلې دي د زرغون بهیر مشر او دولس مشر اشرف غنی مرستیال کاندید امر الله صالح لدې بریدا روغ وتلې دا بریدا بیگانه وخت پای ته ورسید تر اوسه کومې ډلې د دې بریدا زمواري په غاړه نه اخیسته پاکستان او یورپی ټولنې دا بریدا غندل اسلام آباد ویلي په امر الله صالح بریدا کلک غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې په اګست میاشت کې د استعفا ورکړي غني د هیواد له ټولو برخو به اسلام آباد ته مارچ شروع کړي د جمعیت علما اسلام او فی ګوند مشر پرون په کوټه کې د ملیون مارچ په لومړي جلسې ته وویل چې د حکومت او د دې د اندرونی او بیرونی ملاتړو پر ضد یې د مبارزې پیل کړي او که حکومت استعفا ورنه کړي نو په اکتوبر کې به اسلام آباد ته ملیون مارچ کوي مولانا فضل الرحمن په دې مقویل په ټول ګوندزه غونډه کې ټول اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلي شوی نو ځکه د بیا انتخابات وشي نو موړي د حکومت په اقتصادي پالیسي هم نیوکه وکړي بلخو د اطلاعاتو نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشخوان پرون په یو لیکلي بیان کې ویل چې مولانا فضل الرحمن د ګډوډي پیدا کولو پر ځای د ټولنې د اصلاح لپاره حالې ځلې وکړي د ګرانۍ بیروزګاری حکومتي پالیسیو خلاف د پاکستان مزدور کسان پارټۍ له لاهور شروع کړل شوی لانګ مارچ پرون په پینډۍ پریس کلب کې پای ته ورساده په دغه موقعه د یاد ګوند مشر افضل شاه خاموش مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د ناسم اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د مالی بحران لور ته روان دی
IMF World Bank کیول اول د پاکستان نمائندگی وا اوس IMF World Bank سره چسمره ڈائیلاگز کیږي باغی کی د پاکستان نمائندگی نشته بلکې IMF د IMF سره ناست او نه دلته کې د پارلیمنت نه ستپوش کیږي نه دولس نه ستپوش کیږي بلکې ورس پورس ژوند چکم دی د غریب تنګیږي
افضل خاموش زیات کړ چې اوس بعد د پالیسیو د مزاحمت پر ځای د مخالف مزاحمت کوي بلخو حکومت وایي له پخوانی حکومتونو ورته مالی مشکلات پاتې دي چې د حل کولو لپاره یې سخت فیصلې کول مجبوري ده پرون د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې یو ځایي ملک او د حکومت په لور طالبانو ملګری ملک سادات نامعلوم کسانو په ډزو وجلې ده په سیمه کې د پولیسو مشر ډي پی او عتیق الله وزیر پرون مشال لري تو ویل چې د پیښې پلټنې شروع کړې دي
فیار خمو کله فوری تور او تفتیش کوي ان شاء الله چې اصل زمون ته ورسی چې دا چا دا دناو نه حرکت کړي څو پرا چې مدعی ملزم یا ملزمون په خپل نه دی نامینیټ کړي نو مود پر ادا ویلو قبل از وخت چې را چا وکړي احبار هر مهنات کې ان شاء الله چې ملزمون ته ورسی
ملک سادات په خوا د تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې په خان سید ګروپ کې شامل وو د نوموړي د وجلو ذمہواری تر اوسه چانه ده منلې په اورګزو قبایلی ضلع کې د بجلی تار در پرې وته لوجې دوه تنه مړ شوې دي ځای مشر فیضان خان مشال لري توول دا پیښنن سهار ته بجې د فیروز خیلو په ګیدړو کلی کې شوې د نوموړي په وینا د بجلی تار زور شوې و چې ترشلېدو ورسته د ګلاب نومې یو کس په کور پرې وته فیضان خان زیاته کړه چې دغه تار د وو کلونو په یو ماشوم را پرې وته او مور یې د بشکېدو لپاره ورغله چې هغه هم بجلی نیولې او مړ شوې ده ځلې انتظامی لا هم په دې لاس نه دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د برتانیا، جرمنی، روس او چین له استادو سره ملاقات وکړ چې په کې د 2015 کال د تهران اټومي تړون د غورلو په حق لا خبرې وشوې. عرقچی له غونډې وروسته رویټرز خبري ایجنسی ته وویل په رغنده ماحول کې ښې خبرې وشوې، خو دا نشي ویلی چې هر څه یې حل کړل. البته په دې لړ کې ډېره ژمنتیا شته. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې وه چې له واشنګټن او اتحادیانو سره یې د تهران تناو زیات شوه. په سمندر کې د یو بل کشتۍ نیولې دي او ایران د اټومي تړون سرغړونې کړې دي. د دغه تړون تر مخه ایران ژمنه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګېدلې بندیزونو کې نرمي کوي. خو تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې لوزنامې د وتلو اعلان وکړ او په ایران یې بیا بندیزونه ولګول. او بل خبر دا چې په ماسکو کې پولیسو د هغې هسپتال مخې ته راغونډ شوي له شلو زیات کسان خواره کړل، چېرته چې اپوزیشن فعال الکسی ناوالنی د علاج لپاره ورغلی دی. پولیسو په دغه موقع یو روسي خبریال هم نیولی. د ناوالنی شخصي ډاکټر وایي په هغه نامعلومه کیمیاوي مواد استعمال کړل شوي دي. په دې هسپتال کې د ناوالنی علاج کوونکي ډاکټرې د زړونو د یو ډاکټر تر څنګ پرون د لږ وخت لپاره د ناوالنی سره خبرې وکړې او وویل امکان لري چې هغه ته زهر ورکړل شوی وي. بلخوا د ناوالنی ویاندې د ټویټر له لارې یو پیغام کې ویلي چې هغه د مخ د پړسوب او خارخ له وجې هسپتال ته تللی دی. په دې اړه د روس حکومتي موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی او د کورونو چارو وزارت د غربي رسنیو پوښتنو ته جواب هم نه دی ویلی. دا اوتر دې د مدمشال خبرونه او درته زموږ خبریال احمد الله د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.7 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ 50 پیسې او 1.98 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.00 روپۍ 40 پیسې او 1.98 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 50 پیسې او 43 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 60 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې او 215 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپ روان یو سات کې بعد دغه رپورټونو تفصیل وره. په کابل کې د پرونی حملې د مرګ ژوبلې شمیره لوړه شوې ده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې لوی غونډه وکړه او پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. مزدور کسان پارټي بیا په ملک کې د ګرانې خلاف له لاهور تر پنډې اوګت لاریون کړې.
لاول بد بیمار مسئلہ وا اس د نغری مسئلہ صادق او نہ دل تک د پارلیمنٹ نہ ستپوش کی گی نہ دولس نہ ستپوش کی گی بلکہ ارس پورس جون چکم دے دا دے غریب تنگی گی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سواد د موټروې د دوهمې برخې د ډیزاین کولو مر کړې خو پر اعتراضونه هم شوي. هلته د کورمی اوسیدونکو بیا د تودوبو او د تودوبو تر تبي خونی خلو پورې د لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
انسان بخوا مخوا بیماری گی نور مشکلات علاقه نه سړی وریاغه کیږي نو زکوم علاقه روډ خی دغه علاقه خلکو ژوند خی نو دمو علاقه سره تو خپل سوچ وکړه چې د روډ به څومره اهمیت دی اوس دینه مو بیا پوتی.
پرون د تور زیړی د مخنیوي او غاهه نړیواله ورځ وا چې پاړای د تر رپورټونه لرو.
مینان داغه بیا دار چې کوم سپیشلیست دی څنګه په ټولو کې نو بیا چې لو وړي غلا او په وخت باندې علاج وکړ مخکې د دینه چې هغه ډیمیج کې وکړ دا د سلامي پراپر علاج.
په دې سربېره نور رپورټونه هم لرو که وخت یاري وکړه یو نیمه سندره به هم واره. په کابل کې په پرونی برید کې د وژلو شو کسانو د مرګ ژوبلې شمیره لوړه شوې ده. دا برید د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په دفتر ترسره شو. ورزو کابل ته اوس موږ له همکار اجمل تورمان نه په دې اړه تازه جزئیات اورو. تورمان سه په دې اړه کاوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي د مرګ ژوبلې تازه شمیره سره.
بله امیر صاحب، په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستيال کاندید مولا صالح پر دفتر د بیګانی بری تلفات لوړ شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ترتوی نصرت رحیمی په دې اړه زده رډو ته وې دي چې د بریث کې شلتن وشل شوې او 15 تر نو ټپيان دي. د بری د نوموړي په دفتر د ولسمشریزو کمپاینونو د پایل په ورځ وشو. د امر الله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون د بری په شو د کابل د 15 سمیاوځي په سیمه کې د تایمنی پروژې او هوایی ډګر د سړک ترمنځ مکیت لري. ښاغلی رحیمی پرون ویلي و چې امنیتي ځواکونو تر برید لاندې د نیول شوي ساحې 15 ایسر شوي خلک ژغورلي دي. عامر صاحب که څه هم په خپله ښاغلی سالی دغه برید روغ وتلی خو په هغه تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو سره شوي دي نوموړی په وینو لړشوی او کېږي چې ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره
فرمان صاحب ستاسو آواز کټ کېږي، بخښنه غواړم. او که دا مرته وایي چې دې برید د کمپاین پر لړۍ باندې ساغیز کړی که نه، نن دوهمه ورځ ده د کمپاین، آیا نوماندان نن هم غونډې لري په کابل کې؟
بله امیر صاحب، د کاندیدانو د یوه شورا ده چې 12 کاندیدان په هغوی کې دي. هغوی دغه درې ورځې د خپل کمپاینونه ځنډولي ځکه چې وروستۍ مقررې کوم چې د ولسمشر غني لخوا شوي دي وایي چې دا مقررې دې بیرته لغوه شي. نو ځکه پاتې کېږي څلور کاندیدان، او څلور کاندیدان هم فکر کوم چې نن د ورځې په ترڅ کې به کمپاینی غونډې ولري، خاص اغیز نه دی کړی په دې موضوع.
او د پرونی برید مسؤلیت چا قبول کړی کنه؟
تر اوسه پرې کمیټه لري د پرونی برید مسؤلیت نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه زموږ همکار اجمل تورمانو په کابل کې چې تاسو ته تازه معلومات درکول. ویل چې په پرونی برید کې د وژلو شو کسانو شمیره شلو ته پورته شوې. ویل کېږي چې 50 تنه نور په دې پیښه کې ژوبل شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پروند کوټې خار په ایدی چوکي د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې لوی غونډې ته چې دوی وته ملیان مارچ هم وایي د وینا پر مهال ویل چې اوسنۍ حکومت ناکام ده. دوی د ترګست مستعفی شي کنه نو په اکتوبر میاشت کې به بیا دوی په سر خار اسلام آباد کې لوی احتجاجي غونډه وکړي. نو موري ویل حکومت د احتساب د ادارې لارې د سیاسي انتقام د اخیستو هڅې روانې کړې او د اپوزیشن مشران نیولې دي. هغه په ګرانې بدمنې بهرنۍ پورونو په انتخاب باتو کې د درغلیو یادونه هم وکړه. خو بل پلو حکومتي چارواکي بیا وایي د ملک چارې په سم لوري روان دي او درغل سیاستوالان د احتساب له ویرې پر دوی نیوکې لري. له کوټې زموږ همکار ایوب ترین رپورټ لري.
د جمعیت علما اسلام تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې د ملین مارچ په نوم یو لوی جلسه وسوه. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې د جمعیت کارکونکو او مشرانو ګډون درلود. وایي جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وویل چې په هواد کې د ګرانۍ او بیروزګاری تر څنګ غربت ډېر زیات شوی دی، چې له امله په خلکو کې احساسې مېرومي هم راپاسېدلې ده. جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وایي چې دوی په هواد کې په جلی توګه پر اولس د تپلسو حکمرانانو په ضد اعلان کړی دی چې تر هغه وخت پورې به په کراره نه کښېني چې تر څو یې دغه حکومت نه وي ختم کړی. هغه حکمرانان یې خپلو کورو ته نه وي لېږدولي. هغه دا هم وویل چې دوی په هواد کې ترقي او پرمختیا غواړي، خو د ده په وینا چې سلیکټډ وزیر اعظم او د هغه د جعلي حکومت له وجې په ملک کې د سرمایه کاري عمل درېدلی دی. د جمعیت علما اسلام د مشر په وینا چې د حکمرانانو د غلطي پالیسۍ یا تګلارې له امله د هېواد اقتصادي وضع ډېره کمزورې سوې ده، او په نتیجه کې د چین له لوري د سرمایه کاري یا پانګه اچونو ډېرې مواقع یا لاسته راوړنې ضایع سوي دي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل که سلیکټډ حکومت د اګست په میاشت کې استعفا ورنه کړه، نو دوی به د دغه حکومت په ضد په ټوله هېواد کې تحریک وچلوي او د اسلام آباد په لور به مارچ وکړي. مولانا فضل الرحمن وایي په کار دي چې اوسنی مرکزی حکومت د اګست په میاشت کې استعفا ورکړي، او که استعفا ورنه کړه نو دوی به د اکتوبر په میاشت کې د اسلام آباد په لور مارچ کوي او د ټول هېواد څخه به خلک د اسلام آباد په لور د ازادۍ په دې مارچ کې برخه اخلي. د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په کال 2013 کې د جولای په 15مه نیټه سوي عام انتخابات پر مهال د ولس د رایو یا ووټ احترام نه دی سوی، بلکې د ولس منډیټ غلا سوی دی. د جمعیت الاسلام قائد غوښتنه وکړه چې الیکشن کمیشن د سمدلاسه په هیواد کې د نوي انتخاباتو کولو اعلان وکړي چې دغه ډول د جمهوري او ولسي نمائندګۍ د لارې ملک د ترقی او خوشحالۍ په لور روان کړل سي. بل خوا ته د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار میرمن ډاکټر فردوس اشکوان ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان ته پکار دی چې هغه پر جمهوریت باندې د ځانمرګي برید کول پر ځای و خپلې وجرې ته ولاړ سي، او پر سړکانو د فساد یا انتشار خپرولو پر ځای باید د خلکو د اصلاح لپاره د تبلیغ کار وکړي. ډاکټر فردوس اشکوان د مولانا د کوټې د جلسې وروسته ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان و انتخاباتو ته بیتاب دی، ځکه چې هغه د 1978 وروسته په لومړني ځل د اقتدار څخه لري پاتې دی. په کار دی چې اوس هغه په خپل ځان کې بېل سرکاري وسایلو د استعمال د ژوند کولو عادت راولي.
د پاکستان مزدور کسان پټه هم په ملک کې د بیساري ګرانې پر ضد خپل غږ پورته کړی. د دوی مشرانو پلویانو له لاهور تر راولپنډۍ اوږد لاریون کړی او پرون یې ویلي چې حکومت دې د نادارو ژوند نه پازابوي، له مالدارو د ټیکسونه واخلي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې حکومت دې پر ګرانۍ د قابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو بل پلو د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اظهر وایي پاکستان دا مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو ورته به سختې پرېکړې کول اړین وي. نور حال د سراج ظهیر په رپورټ کې چې له اسلام آباد مختار.
پمل کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف نه د قرضو اغستو او د حکومت د پالیسیو پر ضد د جولای په 20مه له لاهور شروع کړل شوی د پاکستان کسان مزدور پارټي احتجاجي لانګ مارچ د جولای په 20مه د پینډۍ په پریس کلب کې سرته ورسېد. په دې موقع د ګډونوالو وینا و د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه بیروزګاري سیوا شوی او ګرانۍ ورځ په ورځ په بره روانه ده چې لکه بلې یو خاریکخ او غریب ژوند تیرول ګران شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د کسان مزدور پارټي مرکزی چیرمن افضل خاموش وویل دوی د حکومت د ولس دشمنه پالیسیو پر ضد د دې احتجاج پیل کړي او اوس به دوی د مزمت پر ځای مزاحمت کوي، ځکه چې د هیواد کې د یو غریب نه د سا غستو حق هم تروړل کیږي.
دن دل تکې د راټولېدو زموږ مطلب دا و چې په دې ملک کې کوم مهنګایي شروع شوې ده، کوم ګرانۍ شروع شوې ده، د عزت ژوند تیرونکو خلکو لپاره ډېر مشکلات لاول به د بیمار مسله وا، اوس د نغری مسله ساده اخراجات غیر ضروري چې کم دي هغه زیات کړی شوی دي. آی ایم ایف ورلد بینک کې ول اول د پاکستان نمائندګي وا، اوس آی ایم ایف ورلد بینک سره چې څومره ډایلاګس کیږي هغه کې د پاکستان نمائندګي نشته، بلکې آی ایم ایف د آی ایم ایف سره ناست او نه دلته کې د پارلیمنت نه ست پوښت کیږي نه د ولس نه ست پوښت کیږي، بلکې ورځ په ورځ ژوند چې کم دي دا د غریب تنګيږي.
د مزدور کسان پارټي جنرال سیکرټر پروفیسر تیمور رحمان مشال ریډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې یو شمېر خلک د غربت د کرخې ښکته ژوند تیروي، نو باید چې حکومت د غریب پر ځای پښتمنو ټیکس ولګوي.
هم نه لاهور سے لے کے یہاں پنڈی تک ایک مارچ کیا
دی وی مونږ له لاهور د پنڈی پورې یو مارچ وکړو چې نوم یې وو گرانی ختمول مارچ. او مونږ غړو چې د گرانی بنیادی وجہ دانې پنیغه ټیکس نه دي، نو په کار دي چې په سرمایه‌دارانو ټیکس نه ولګول شي او په غریبانو چې کومه گرانی راوستي شوی دا ختم کړی شي او کوم چې بنیادی د ضرورت سیزونه دي پاغې دي سبزیډي ورکړي شي. او تاسو ته معلومه ده چې د دوی ګرانه پوجا په لکونو خلک بیروزګار شوي او له هغه زیات خلک د غربت د کرخې لاندې تللي او د هر سړي په آمدن کې 10% کمې راغلي، ځکه چې 10% په ګرانه کې اضافه شوی ده.
10% کمی آئی ہے کیونکہ 10% اضافه هوا ہے مہنگائی میں.
بل پلو د آمدن وزیر حماد اظہر بیا بیا ویلي چې دوی له ایم ایف پور د پاکستان د ګټي او اقتصادی حالات سمولو لپاره اغسته او دا وخت د ملک اقتصاد ډیر خراب دی، نو ځکه دوی د دې د بره بوتلو لپاره سخت فیصله کوي او یو سو کال پس به په ملک کې ګرانی رقم شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې چه دور بلد پیچو خمد سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوی مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه پرون د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې یو ځایي ملک او د حکومت پلو طالبانو ملګری ملک سادات نامعلومو کسانو په ډزو وچلدی په سیمه کې د پولیسو مشر ډی پی او عتیق الله وزیر پرون مشال لړیو ته ویل چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. ملک سادات په خوا د تحریک طالبان پاکستان مسعود حلقې په خانسید ډله کې شامل و خو بیا یې له روغې جوړې وروسته ځان د پاکستان استخباراتي ډلې ایس آی ته سپارلی و. اوس یې د حکومت پلو طالبانو ملاتړ کاو د نوموړي د وژلو پړه تر دې غړې چا قبوله کړې نه ده. نور حال لډیر اسماعیل خان سیلاب مسجد را کوي
د ایتوار په ترڅ ځان نه پېژندل او سلاوالو د سولي وزیرستان په سیمه مکین کښې د حکومت امیر طالبانو یو ملګری ملک سادات وویشتلی وی وژلی و قاتلون د پېښې د ځای نه په محفوظ وتلو کښې بریالي شول. په سولي وزیرستان کښې د ضلع پولیس فورس تر مشر ډی پی او عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته په دغه باره کښې په دا رنګ وژغېده
فیار خو مو کړی فوری ته ور او تفتیش کوي انشاءالله چې اصل مزمن ته ورسي چې دا چا دا دناو نه حرکت کړی څوپره چې مدعی ملزم یا ملزمون په خپله نه دي نامینیټ کړي نو مده پورا دا ویلو قبل از وقت بیچاره چا وکړه اخبار هر مهنت کې انشاءالله چې مزمون ته ورسي.
یاد دیوی چې ملک سادات د سولي وزیرستان مکین سیمه د شکاو سے دونکای و د تاریخ طالبان پاکستان مسعود الکی خان سید مسعود په ډالک شه شامل و خو ځان د آی ایس آی چارواکو ته ور وسپاره جوړه یې وکړله د حکومت پلویانو طالبانو ملاتړ یې لګیا د مرګ ذمواری تر دا دمه پورې لیا چاہ قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د سوات موټروې د دوهمې برخې د ډیزاین جوړولو امر کړی دی. حکومتي چارواکي وایي که سوات ته لارې جوړې شي نو د ټول ملک نه به سیلانیان دغې ښکلې سیمې ته مخه کړي. خو د نورو ګوندونو مشران پر وزیر الله اعتراض کوي او وایي دا چې هغه د سوات دی نو ټوله توجه یې سوات ته ده او په نورو سیمو کې د سړکونو جوړولو غم یې نه دی خوړلی. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروې د دویمې برخې په اړه د یوې غونډې وروستو اړوند چارواکو ته امر ورکړی دی چې د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د سوات موټروې د ډیزاین کولو کار دی په یوه میاشت کې دننه سرته ورسولی شي. تر چکدرې پورې د سوات موټروې د 2.5 کیلومترو لومړۍ برخه باندې کار لا تر دې دمه په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلی چې د پښتونخوا حکومت د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د دې موټروې د 2.5 کیلومترو د دویمې برخې په ډیزاین کار پیل کړی دی. خو د دیر د سیمې نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکی د صوبایي اسمبلۍ غړی صاحبزاده ثناءالله وایي د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یوازې سوات ته پاملرنه کوي او د نورو سیمو د پرمختګ هیڅ فکر نه کوي.
دا وزیر اعلی څه دی؟ دا ټول کیپی وزیر اعلی، ټول خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، دا د یو سوات وزیر اعلی نه دی. موږ خدای ویل چې ملکن د وزیر اعلی رالو نو موږ به انشاءالله تعالی ډېر سوات او چترال او دا ټول او اوس خو زمونږ سره باجوړم ضلعه ده. مونږ د سوات خلاف نه یو، مونږ د سوات د موټروی خلاف نه یو، خو مونږ دا وایو چې زمونږ په حق کې دا کنه چي دا خو نه ده چې زمونږ حق پراخي او هغې په یوه ضلعه باندې به د څلور ضلعو حق خرچ کېږي.
خدای اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د چکدرې پورې د سوات موټروی 2.5 کیلومتره برخه د نور ملکن ډیویژن هم په ګټه ده، او دې سره به د دیر او چترال ولس ته هم مزل ډیر رالنډ شي. خو بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي تحریک انصاف د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې د موټروی په منصوبو نیوکې کولې، خو اوس یې هم په هغه رنګ منصوبو لاس پوری کړی دي.
مارکیٹنگ سنگ سیوا کی دل ترجیحات تعین پکار دے اور دل منصوبہ بندی پکار دا اور دس دن خود ہی کہیں پہ خبر کے دیش سو ارب روپئے وہ لگو رہی بین الاقوامی شہرا دے ختم کرا. حقیقت مطابق کے پتہ اصل ارب روپئے بعد میں پکو باقی صبح کی ډېر زیات غټ کار شوی چې د هغې نه به صوبې ته آمدنه مو د صوبې خلکو ته به روزګار هم میلاوېدو.
خو د وزیر اعلی هاوس پېښور نه په خپور شوي بیان کې وزیر اعلی محمود خان د تجارت او سیلګرۍ په لړ کې د خپل حکومت د موټروی د منصوبو دفاع کړې ده، او ویلي دي چې د سوات د موټروی تر څنګ به د پېښور نه تر ډیره اسماعیل خان پورې هم یو بل موټروی جوړوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د کرمې ضلع اوسېدونکي هم له تودو اوبو تر تبۍ خونیخېلو د سړک د پخولو او جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي یاده لاره له ډېره وخته خرابه پرته ده، خلک ورسره په ستونزو کې ګیر دي، خصو کې د کتاب پاڼه ناړوي. دوی وایي حکومت د یادې لارې د جوړولو منظوري 15 کاله مخکې ورکړې وه، خو تر ننه پرې عمل ونه شو. خو بل پلو د سیمې کمشنر فضل ودود وایي دا لاره به زر جوړه شي او د خلکو مشکل به حل شي. طارق اورکزی په رپورټ لري.
د کورمې ځای اوسېدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې له تودو اوبو تر تبۍ خونیخېلو پورې د مرکزي لار جوړولو ته پاملرنه وکړي، ځکه چې دوی د ګاډو په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې لري. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي دا لار تر 200 کیلومتره پورې ده چې د خونیخېلو لپاره ډېره لنډه او اسانه ده، خو د کچه تر څنګ ځای پر ځای پکې لوی کندې دي، نو د استعمال وړ نه ده.
انسان مخامخو بیماریږي، انسان مخامخو ډیلیوري لري، پرژلې بلري، نور مشکلات علاقې نه سړی وریاغه کیږي. نو حکومت علاقې روډ خې، دغه علاقې خلکو ژوند خې، نو د مو علاقې سره ته خپل سوچ وکړه چې د روډ به څومره اهمیت اوسې دینه مو بیا پوتې.
د پاس ملي محمد شفیق وایي په 2003 کال کې له تودو اوبو تر تبۍ خونیخېلو پورې د غلار د پراخولو او جوړولو پروژه تر منځوري دورسته 8 کروڑ روپۍ ورته وتلي، خو هغه روپۍ د درغلیو ښکار شوي او لار جوړدنې په منځ کې پاتې ده. محمد شفیق زیاتوي که څه هم په دغه خبره کې تر تفتیش پر 2 تنه نیول شوي وو، خو بیا لږ وخت پس هغو بندیانو ځانونه راخلاص کړل او دا کیسې اخوا دیخوا کو چې نقصان یې دوی ته رسیږي. نوموړی دا هم وایي اوس چې کله یاد لار د جوړېدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي، نو هغوی ورته وایي چې په دغه کې تفتیش روان دی، نو لار یې دوی نشي جوړولی.
خو مو دا یایي چې دا اوسه په 1 کال کې کوم دی د دغه سړک انکویري ویل نه مکملېږي، ریکوري ویل نه کېږي، کسان ونې ولای شي هغه ویلې په ځان خلاصېږي، سړکونه جوړېږي، خاص ادی کوم سړک نه جوړېږي. که بیا دا وي ادی متبدل بل ځای کوم دی شته دی په هغه باندې سړک چې کوم دی تاسو ویل نه بیایي.
بلخوا موږ چې کله په دغه اړه د منځني کورمې مرسیال کمشنر له فضل الدود صافي سره خبرې وشوې، نو د هغه دا وینا وه
په دې کې زیات تر پیچیز چې کوم دی هغه شوی دی او مزه مزه باندې کوم دی دا کمپلیشن طرف ته روان دی. نو ان شاء الله ډېر زر ده چې دا روډ به کمپلیټ شي او خلکو ته به ډېر ایزی ایکسس فرام تودو بټو میجورټی ایریاز اف پاړچم کې دا به خلکو ته یو اسانتیا جوړه شي.
د تودو اوبو تبه خونیخېلو لار نه یوازې د زلې ډېرې سیمې یعنی صدا، ډوګر، ساتین، بادامه له خونیخېلو سره نخلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دغه لاره د پاړچم کې ډېر سیمو ته هم د گاړو تګ راتګ کېږي. د سیمې اوسېدونکي وایي په دغه لار صدې ښار ته په 2 ساعته کې رسیږي، خو که جوړه کړه نو بیا به سفرونه تر 30 منټو ته رکوشي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په پېښور کې درنګ سات له 12:30 بجې کېدونکي دي. منور شاه په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز ته اورو.
په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر او د ولسمشر اشرف غنی د مرستيال ولسمشر کاندید امر الله صالح په دفتر حمله کې شلته نوجل شو او 50 نور جوړ شو. دا شمیرې د کورونو چارو وزارت نن سهار ورکړې دي. مخکې ویل شو چې په دې برید کې درې تنه وجل شو او 50 جوړ شوې. تر اوسه د دې برید ذمہواري کوم وسلوالې ډلې نه ده منلې. مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې په اګست میاشت کې د استعفا ورکړي ګني په اکتوبر کې به د هیواد له ټولو برخو اسلام آباد ته ملین مارچ شروع کړي. نوموړي دا خبره پرون د ملین مارچ په نوم کوټه کې یوې جلسې ته وکړه. بلخوا د اطلاعاتو نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فردوس اوان ویلي مولانا فضل الرحمان د ګډوډي پیدا کولو پر ځای د ټولنې د اصلاح لپاره هلې ځلې وکړي. د ګرانۍ بېروزګارۍ حکومتي پالیسیو خلاف د پاکستان مزدور کسان پاټۍ له لاهور شروع کړل شوی اعلان مارچ پرون په پینډۍ پریس کلب کې پای ته ورسېده. په دغه موقع په یو غونډه کې غوښتنه وشوه چې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره د اقدامات وشي. حکومت وایي د پخوانیو حکومتونو د غلط اقتصادي پالیسۍ د ګرانۍ سبب دی. پرون د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې یو ځای ملک او د حکومت پلو طالبانو ملګری ملک سادات نامعلومو کسانو په ډزو وژلی دی. نوموړی په فاده تحریک طالبان پاکستان مسعود حلقې په خانسیر ډله کې هم شامل و. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ارقسی پرون په ویانا کې د برتانیا، جرمني، روس او چین له استازو سره ملاقات وکړ چې پکې د 2015 کال د تهران اټومي تړون د غورلو په حق لا خبرې وشوې. له غونډې وروسته نوموړي ویل خبرې مثبتې او پر غنده ماحول کې وشوې.
دا منور شاه چې د خبر نو لنډیز درته وړاندې کوم. اوریدونکو په دې نیمای کې هم بلا بیل پټونه را سره دی. خو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زمونږ له خبريال احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان کې شپږ اسکر هغه محل وجل شوی چې وسلوالو پرې د پولي هغه غاړي بریټ کړي دي. د ترڅنګ د بلوچستان د خوشاب او تربت په میاس کې وسلوالو د عملیاتو پر محل پر اسکرو ډزې کړي او څلور اسکر یې وجلې دي. ورسپانه لیکي خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په یو ورځ د ترهګرۍ دوه پیښې وروسته د پښتنه راپورته کیږي چې طالبان، امریکا، افغانستان، پاکستان، چین، روس او ایران په شمول ټول نړیوال او سیمایز طاقتونه زر تر زره په افغانستان کې امن غواړي. نو بیا د ترهګرۍ د پیښو شاته څوک کېدی شي؟ ورسپانه لیکي افغان طالبانو سره د امریکا مذاکرات روان دي. پکار ده چې دغه مذاکرات زر تر زره سرته ورسولی شي چې ورسره نه صرف په افغانستان او پاکستان بلکې د سیمه کې امن لپاره لاره هواره شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي خالی په ورځ وسلوالو په دوه بیلو پیښو کې د فوز او اف سي لس امنیتي سرتیری ووجل او د پیخې په دومره منظم انداز کې وکړې شوې چې ترخکاری چې ملک دښمنه قوتونه نه غواړي چې پاکستان کې امن راشي. ورسپانه لیکي د ترهګرۍ خاتمه د دې سیمې او نړیوال امن لپاره څومره قربانیان چې پاکستان ورکړي دي بل چا نه دي ورکړي. نو امریکا په شمول نړیوال قوتونو لپکار دي چې ترهګرۍ پر ضد د جنگ کې د پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه لیکي امنیتي ادارو لپکار دي چې د ملک په هر سیمه کې چې وسلوال او د هغوی سہولتکاران موجود دي پر ضد د عملیات په کولو سره دوی خپل منطق کی انجام ته ورسوي. د سره سره په پاک افغان پوله اغزن تار لګولو کار دي هم زر تر زره سرته ورسوي. اج ورسپانه په خپل اداري کلی کې موسمیاتو محکمه وخت په وخت د موسم حال ورکولو سره خبرداري هم جاری کوي. خود صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا هغه شان حفاظتي ګامونه نه پورته کیږي کم چې پکار دي. ورسپانه لیکي خیبر پختونخوا په زیاتره خارونو کې نه خو نالې صفا کړې شوی او نه په مکمله توګه د خوړونو او سیندونو غاړو ته اوسیدونکو محفوظ ځایونو ته منتقل کړې شوی او د زیاتو باران لوجه نه صرف کورونو ته اوبه ونه نوزي بلکې سیلابونو لوجه د فصلونو سره سره خلکو ته ځاني زیانونه هم واوړي. ورسپانه لیکي هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجه دا نقصانات کیږي. که حکومت یې په مکمله توګه مخه نشي نیولې نو د نقصاناتو شرح ضرور راکمولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ بی بی سی په پاکستان کې پر رسنیو د بندیز پاړه او نېشنل انټرست بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پاړه مقالې خبرې کړي. زموږ همکار مجید بابر د غدوړه مقالې لوستې مهمه برخه تاسو سره شریکوي.
بی بی سی ویب پاڼه په خپل یو راپور کې په پاکستان کې پر رسنو د قدغنونو په اړه لیکي چې دغه هیواد په یو ټلویزیون چینل د نومیالي خبریال حامد میر د اپوزیشن ګوند پیپلز د مشر او پخوانی ولسمشر آصف زرداری سره مرکه روانه وه چې ناڅاپي بند کړی شوه او د هغې پر ځای خبرونه او اشتهارونه نشر کول پیل شول. د راپور له مخه د آصف زرداری د مرکې د بندېدو نه یوه اونۍ پس هم دغه ډول د اپوزیشن د یو بل ګوند مسلم لیګ نواز د مرستیالې مشرې مریم نواز شریف مرکې سره هم دغه سلوک وشو. مرکه بند کړل شوه او پر ځای یې بې وخته خبرونه شروع شول. د راپور له مخه دا هغه دوه څرګند مثالونه دي چې ترې معلومیږي په پاکستان کې پر رسنو غیر اعلانیه سینسرشپ دی. تیر اونۍ دغه هیواد خبریالانو د لویو خارونو د خبریالانو د مرکزونو مخکې احتجاجي مظاهرې وکړې. د دوی غوښتنه وه چې پر دوی دې محدودیتونه ختم کړل شي او دوی د صحافت کولو ته آزاد پریښودل شي. د راپور له مخه دا هغه څرګند ثبوتونه دي چې ترې واضحه ده واکمن تحریک انصاف ګوند د اپوزیشن ګوندونو لخوا د تنقید مخه نیول غواړي او غواړي د اپوزیشن ګوندونو هغه آوازونه په زوره چوپ کړي چې د دوی پر ضد د درغلیو د مقدمو پر ضد پورته کیږي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هدایاتو د افغان طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د مذاکراتو دوه داسې اهداف دي چې په ظاهره د یو بل سره سمون نه خوري. یو دا چې د افغانستان نه د پام وړ امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره موافقې ته رسیدل او دویم دا باوري کول چې افغانستان خپل پخوانی حالت ته ستون نشي او د هغو سغدري دا شبکو په پټنځای بدل نشي چې امریکا او ملګري یې ګواخي. د مجلې په خبره په دې لړ کې عقل او احتیاط نه کار اخیستل بنیادي خبره ده ځکه چې په جلبادۍ سره د یو جنگ خاتمه هم هغه عمره خطرناک وي لکه څنګه چې په پټو سترګو د یو جنگ پیلول وي. په کار ده چې د دې خبرې ادراک وشي چې د تشدد پر مهال د یو هیواد مستحکم کول په حقیقت کې ګرانه خبره ده. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د عقل و فهم او برداشت مظاهره ډیره ضروری ده. په دې لړ کې په بې ځایه یا وړخیدي خوشفهمۍ یا نظریاتي بنیاد پرېکړې نه دي پکار. د مجلې په خبره افغانستان وار له مخه د څلوېښتو کالونه جګړې د پلې ده. په جلدبازۍ کې پرېکړې کول خطرناک او ګران کار دی خو د مسلسلې جګړې یا له هېواده په زوره د سرتیرو وتلو په نسبت سمه ډیپلوماسي د ستونزې د حل یوازینۍ لار ده.
اوریدونکو رپورټونه به روان وي خو اوس راځي چې د وزیر خان په واسه کې وسندره وره
کتونا د لونګي کدی ونا د لونډا ګلت د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
کتونا د لونګي کدی ونا د لونډا ګلت د ګل پرنګي
گل پرنگی
گل ون سا پرنگا گل پرنگی گل ون سا پرنگا
گل تو گل پرنگی گل ون سا پرنگا تما باندې سوځيږي نو تهم تا بلي غم
تما باندې سوځيږي
نو تهم تا بلي غم
شمع زو پتنګم شمع تا د
وزیر خان په آواز مو سندر اوریده. پرون د جولای 28مه نیټه وه چې دا په نړۍ کې د تور زیړی یا د هپاتایټس بی د مخنیوي او آگاهۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په ګرد نړۍ کې 325 میلیونه خلک په دې رنځ اخته دي او هر کال 1.5 میلیون خلک یې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون په اسلام آباد کې هم د دې ورځې په مناسبت یوه دستوره وشوه چې پکې د پاکستان ولسمشر عارف حلوي هم ګډون وکړ. نوموړي په دې موقع ویل پاکستان په خپلو محدودو وسایلو کې دننه د خلکو سره د تور زیړی په قابو کولو کې مرسته کوي. نور حال د احمد الله په ریپورت کې.
دا آواز د پېښور د یو اوسیدونکي محمد نسیم دی چې پروس کال ورته هپټایټس سی یا تور زیړی شوی و. نوموړی د قریبا 9 میاشتو علاج وروستو وسخ شوی دی، خو نسیم وایي علاج یې ډېر ګران و او چې څه پیسې ورسره وې نه صرف هغه یې په خپل علاج خرچ کړی بلکې د خپلو خپلوانو نه یې قرضه هم اخیستې وه. د محمد نسیم پشان په لکونو نور کسان هم په پاکستان کې د زیړی پر رنځ اخته دي او د ګران علاج له وجې فریاد کوي. د جولای 28مه د تور زیړی په اړه د آگاهۍ او د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې شوی یو سیمینار ته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وویل تر څو چې د ناروغۍ په اړه خلکو ته آگاهي ورنکړی شي نو قابو موندل پرې ګرانه ده. هپاتایټس چې یوه مهمه مسله ده او پاکستان د محدودو وسایلو باوجود د دې او نورو رنځونو د خاتمې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي. د ملک 15 تر 20 ښارونو کې د هپاتایټس بی او سی وایرس موجودګي د خطرې خبره ده او دې نه بچ کېدو لپاره په اولس کې پوهه ډېره ضروری ده، ځکه چې په پاکستان کې د وینې غیر محفوظ انتقال او د انجکشن یا ستنې غیر محتاط استعمال د زیړی او ایډز ناروغو سبب جوړیږي. د تور زیړی یو شمېر قسمونه دي خو پکې هپاتایټس بی او سی تر ټولو زیات دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې 325 میلیونه خلک د تور زیړی د بی او سی قسمونو وایرس یا جراثیم لري چې ورسخه هر کال 14 لکه خلک مري. د دې ادارې په خبره دا دواړه ناروغۍ وایرسي دي او له کبله یې جیګر سوزش پیدا کوي او د جیګر د سرطان یا کینسر یو لوی لامل هم دی. د روغتیا نړیوالې ادارې په خبره د تور زیړی مخنیوي او درملنه شونې ده او د هپاتایټس سی پوره علاج هم ممکن دی. د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې کارکونکي ډاکټر فضل ربی وایي
هپاتایټس سی او ای چې وی هغه جدا قسم دی، د داغې د پرېدو او داغې علامات جدا دي او یو د هپاتایټس بی او سی ریسنټلی د پاکستان کې بی سی چې ډېر زیات پخ شوی دی، لکه چې داغې لپاره احتیاطي تدابیر نه کېږي. هپاتایټس سی چې د هغې ویکسینیشن خو نشته، علاج د هغې بیا دا دی چې کوم سپیشلیسټ دی څنګه پته ولګي نو بیا تله غواړي هغه له او په وخت باندې علاج پکار دی، مخکې د دې نه چې هغه ډیمیج وکړي نو پکار دا دی چې د هغې پراپر علاج وشي.
د ډاکټر فضل ربی په وینا د هپاتایټس بی او سی ناروغۍ د وینې غیر محفوظ انتقال، د ناپاکو جراحي شیانو، د انجکشن یا ستنې یو ځل نه زیات استعمالولو، د نامحفوظ جنسي اړیکو، په بدن د خالونو وهلو اوزارو او له حامله ښځو څخه کله ناکله ماشوم ته هم خپریږي، خو تور زیړی له یو ځای خوړو او اوبو څښلو څخه نه خپریږي.
په تیر یو کال کې په افغانستان کې په زرګونو کسانو کې د تور ژیړی یا هپاتایټس د بی او سی قسمونو وایرس موندل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر چې د اتوار په ورځې د تور ژیړی د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل که په لږه موده کې د دغې ناروغۍ مخه ونه نیول شي افغانستان به ونه توانیږي چې بیا یې مخه ونیسي. تفصیل خان محمد سین په رپورټ کې.
هپاتایتس یا تور زړی چې په ځیګر کې د وایروسي التهاب لامل کیږي په خلکو کې د بیلابیلو وایروسي لاملونو له مخې څرګندیږي او که پاملرنه ورته ونه شي د ناروغ د مړینې لامل ګرځي. اوس په هیواد کې د تور زیړي زیاتوالي د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت وایي د 8 لکو کسانو له ډلې چې د 9 لمریز کال تر پای پورې روغتیایي ارزونه شوې 2,821 کسان په هیپاتایت بی یا تور زیړي او 8,355 کسان په هیپاتایت سی اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي دغه ناروغي د ایډس او سرطان په څیر خطرناکه ده چې له امله هر کال په نړۍ کې سلګونه کسان مړه کیږي.
ما 4 را پیشروی داریم به خاطر جلوگیری
که د دغې ناروغۍ مخه ونه نیول سي بیا به ناتوانه سو. خلکو ته مو پیام دادی چې د هیپاتایتس واکسین وړیا دی. ټول هغه ماشومان د واکسین سي چې عمرونه یې له 2 کلونو څخه لږ دي. موږ د دې د مخنیوي لپاره 4 لارې په مخ کې لرو. واکسین، د شمیرو ټولول، د نفوس وقایه او څوک چې په خطر کې وي. په 4مه مرحله کې ناروغانو ته د درملنې د اسانتیاو برابرول دي.
افغانستان کې د هیپاتایتس نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د عامې روغتیا د وزیر په خبره په افغانستان کې له بل هر وخت نه ډېر د دغې ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي او د درملنې لپاره جدي پانګونې ته اړتیا احساسیږي. د عامې روغتیا وزارت اوس په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، کندز، غزنی، بدخشان، کونړ، پکتیا، هلمند، پروان، خوست، نیمروز او دایکندي ولایتونو کې د هیپاتایتس د وقایې او مخنیوي لپاره خدمتونه پیل کړي دي. د عامې روغتیا وزیر وایي دغه بهیر به د ټولو روغتیایي خدمتونو په سیستم کې شامل او د هیپاتایتس د واکسین پلي کول به په ټول افغانستان کې ډېر کړي چې په دغه ناروغۍ د اخته کېدو له امله د مړینې مخه ونیسي. دمګړی د هیپاتایتس په ناروغۍ 1 شپېته کسان د هیواد په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې د تور زیړي له ناروغانو سره خبرې وکړو، خو احمد مهدي چې په هیپاتایتس سي یا د ځیګر په زیړي اخته دی وایي له 3 میاشتو راهیسې د اور تی سي دي په مرکز کې تر درملنې لاندې دی.
مدت 3 میاشتې که تداوی
3 میاشتې وشوه چې تر درملنې لاندې یم. له ډاکټرانو مننه کوم چې زه ډېر ناروغ وم، ګنګ سوم او کمزوری وم. وینې چې چکړه ویلې زیړی لري.
د وقایي طب رئیس بشیر احمد حمید وویل هیپاتایتس بی او سی تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دی چې کلونه په انسان کې وي او یو بل ته د لیږد زمینه هم برابره ده. د ده په خبره افغانستان چې بېوزلی او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک تر ډېره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د میرمنو استادانو په شمیر کې 2 برابره زیاتوالی راغلی چې ورسره د زده کوونکو نجونو شمیر هم زیات شوی، خو زیاتوي چې لا هم د 1 شمېر ولسوالیو په ښوونځیو کې ښځینه استادانې نشته چې له امله نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار په اکثره ولسوالیو کې نجونې د خزینه استادانو د نشوالي له امله زده کړې په نیمایي کې پرېږدي، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د خزینه استادانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې ورسره د زده کوونکو نجونو شمیر هم زیات شوی دی. د دغه ریاست مشر آصف الله شینواری وایي
تیر کلونو په نسبت موږ د ښوونکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی دی. موږ د ښوونکو فیصدي فیصد خزینه ښوونکي لرو ده، ولننۍ کمرغه دغه فیصدي اوس 15 ته رسیږي چې دا پخپله یو ستر لاسته راوړنه او همدارنګه ستر تغییر دی د خزینه زده کوونکو تعلیم په اړه. همدارنګه د زده کوونکو په برخه کې په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی. 1.5 سلنه زده کوونکي خزینه زده کوونکي موږ درلوده، ول د نوې احصایې له مخې زموږ دغه د خزینه زده کوونکو فیصدي 15 پورته شوې ده.
ښاغلی شینواری وړاندې وایي چې په ننګرهار کې لا هم 1 شمېر ولسوالیو کې د نجونو په ښوونځیو کې یوه ښځینه استاذه هم نشته.
په ننګرهار کې 1 ولسوالۍ داسې دي چې هغه هېڅ ښځینه ښوونکي نه لري چې په هغې کې دور بابا، نازیان، چین، غنخیل، بچیراګام، درېنور، کوشته، لالپور او داسې نور ولسوالۍ دي. همدارنګه 3 داسې ولسوالۍ لرو چې په هغې کې 12 پاس زده کوونکي نشته، لکه نازیان، دور بابا او لالپوره. هلته موږ بېلابېل میکانیزمونه تطبیق کړي. توقع مو دا ده چې موږ وتوانیږو دغه نجونې تشویق کړو تر 12 خپل زده کړې وکړي.
دې زیاتوي چې په ننګرهار کې د نجونو لپاره 3 نوي ښوونځي د لیسې په کچ دي. او په سلګونو نورې متوسطي ابتدایه او دارالحفاظونه هم شته دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار په اکثره ولسوالیو کې په ښوونځیو کې د ښځینه استادانو د نشوالي له امله هر کال ګڼې نجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پخوانی نیمه قبایلي سیمو لوبغاړو لپاره وزیر سب ډیویژنز کې د لوبو د میلې پرانیسته تیره ورځ وشوه، چې په دغه میله کې به د قبایلي ضلعو د لوبو ډایرکټر په وینا یو شمیر د لوبو ټورنامنټونه شامل وي او مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام او د ځوانانو پټ صلاحیتونه رابرسیره کول دي. عمر وزیر په لبنون رپورټ رسولی.
پخوانی نیمه قبایلي سیمو کې پرون د لوبو ډایرکټر وزیر سب ډیویژن بنو کې د لوبو میلې افتتاح وکړه، چې د دوی په وینا دغه میله کې به یو شمیر سیمونه په مختلفو لوبو کې ځوانان برخه اخلي، چې مالی لګښت باید د لوبو د محکمې په غاړه وي. ځوانان وایي لوبغاړو ته د پټو صلاحیتونو ښکاره کولو او لوبو په میدان کې د ځلېدلو لپاره یو ښه موقعه ګڼي. د ډومیل پیرباخیل یو لوبغاړی عبدالرزاق وایي دغه شان موقعو سره به د دوی ټیلنټ یا صلاحیتونه ښکاره شي.
د دوی خصوصي شکریا ده کوم چې مشتا او دغه ګراوند ته د فر ټورنمنت سپورتس ګالا فوټبال ټورنمنت یې روړه او دغه سره کرډیونه شټیلنډ خو پیدا کیږي. د میله لکاش ډیر ټیلنټ تایا، خو چې داسې ټورنمنټینه داسې سپورتس ګاله داسې ایونت ورته وشي، اگر سره ان شاء الله د نور خو مخته درېمي د کرډیونه د پوره د حوصله افزایې یا یو مکاخه ملاو شولا.
خیبر پښتونخوا کې زمشو قبایلی زیلو ډایرکټر سپورتس محمد نواز وای لوبغاړو کې پټ صلاحیتونه رابرسیره کول دي او نړۍ ته د امن پیغام رسول دي، نو په مختلفو سیمو کې به دغه شان میلې جوړوي.
زموږ د ایکس فرنټیر ریجن ډېر یو پاتې علاقې دي، دلته د فیسیلیټیز هم کمی شته دي، خو هغې په وجود هم دومره زیات ټیلنټ دی چې زما په خیال چې دلته د هغې کورج میلاو شي نو د دې نه به په نیشنل او په انټرنیشنل لیول ډېر ښه پلیئرز اوزي. او دومره خبره دا ده کیل چې کم دی یو د امن دپاره ډېر غټ یو نشانی ده، او چې په کومې علاقې کې کیل کېږي هلته د دې مطلب دی چې صحت مند دانه سرګرمیانې شروع وي او د هغې په علاقې باندې ډېر اثرات وي.
په دې موقع د لوبو د میلې منتظم او سپورتس منیجر نورالله خان وویل چې دغه میله کې به د فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي او رسکشۍ ټورنامنټونه هم کولی شي. چې د فوټبال، والیبال او کبډي په ټورنامنټونو کې به د پخوانی نیمه قبایلي سیمو نه سوارلس ورلس ټیمونه، د کرکټ دیرش او رسکشۍ په ټورنامنټ کې به د مختلفو سیمو نه لس ټیمونه برخه اخلي، او آخری ورځ به کلتوري او ادبی میله هم کولی شي چې ځوانان په مثبت سرگرمو کې بوخت شي او ورته د تفریح موقع ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سوات منګوره کې د شلتالانو د میوه پاړه یو ورځنی نندارتون وشو، چې پکې د زراعت یا د کرکیلې پوهانو وویل چې دا وخت د سوات د شلتالانو فصل ټول پاکستان ته رسول کیږي، چې د ټول ملک د پیداوار 80% برخه جوړوي. په دې نندارتون کې زمیدارانو او زده کوونکو هم برخه واخیسته. زموږ خبریال نیاز احمد خان دې نندارتون ته ورغلو.
د خیبر پختونخوا زراعت محکمې تحقیقي مرکز کې د شلتالانو په اړه نندارتون په موقع پوهان وویل چې سوات کې دا وخت په 6.5 زره هکړ ځمکه د شلتالانو باغونه دي، چې ترې سالانه تر 30 زره ټنه میوه پیدا کیږي او دغه د ټول ملک د پیداوار 80% برخه ده. نندارتون ته بیا کوونکي د زراعت ماهره نادیا بوستان وایي چې دوی مقصد زمیندارانو ته پوره پوره پیدا ورکول دي.
زموږ زمیندار ته هغه سي پیسې نه ملاويږي څومره چې هغه خواري کوي، څومره چې هغه محنت کوي. نو دا
مونږ د دې انعقاد وکړو په دې نیت مانی چې دا یو زمونږ د سوات مشورتیا راشي، دا زمونږ د دې شلتالو مشورتیا راشي، او خلکو ته دا پته ولګي چې د شلتالو اصلي کور چې دی هغه سوات دی، او د دل دغه بیا د خلک سواد ته خو اسم راضی سیا وغیرہ ټول راضی پدې ورځو کې، نو ولې نه چې څنګه د خلک چې د مونږ زمیدار لراولو.
نندارتون کې د مټي سره تعلق لرونکو زمیدار زین العابدین وای چې د تیرو شلو کالو راسه شلتالانو باغونه لرم او دا میوه د غنم او جوارو په نسبت ګټوره ده، ولې سخ کال دوی د لوی تاوان سره مخ دي.
سکالې شلتالو دومره ارزان تلې ده چې زمیدار زاسو پته یې باندې پتا چې زمیدار په دې پروګرام کې بګې باندې خبر ونه شو چې زمیدار خپل باغونه سره مزدور وغیرہ
دیادی ادارے ڈائریکٹر ایاز خان وئی چدوی زمینداران تا دتاوان سہا بچ کے دو لپار ہم روزانہ ورکوی زکر دوی قسمہ قسمہ نمونے زمینداران تا تجویز کری دی. نندارتون کے دسوات زمینداران و بشمول د بہاولپور پوہنتون زکون کو عوام خلق ہم گڈو نکڑو او دشلتالانو بیرابل قسموں نے اکتل. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اور دن کو د دې خبرې غړې رپورټونه هم دومره په اخره کې د یوسف خان شیربانو فلم دې سندره ته وګونې سه یو خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورک.
I'm not afraid.